امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي نن یک شنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د هلمند په ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه مخدره مواد کشف او سوځول سوي دي قاضیانو هغه امریکایي اسکر ته د بند سزا ور نه کړه چې په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلی و دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د جرمونو د نړیوالی محکمې هاګ یوې څرنوالی په افغانستان کې د جنگي جنایاتو د څیړلو لپاره دغه محکمې له قاضیانو څخه د اجازه اخیستلو غوښتنه کړې ده څرنوالی فاتو بنسودا په یو بیان کې ویل دي چې نوموړي به د هغو جنگي او بشریت ضد جنایتونو قضیو په اړه څیړنې وکړي چې د دولت مخې په افغانستان کې د 2003 کال د مې د میاشتې را په دې خوا ترسره شوې دي اغلی بنسودا وای لومړی یو څیړنو ورسته داسې بریښي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له دننه کېدو ورسته شای په افغانستان کې جنگي او د بشریت ضد جرمونه ترسره شوي وي د پاکستان د سنا مشر رضا ربانی ویلي چې ډیر ژر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د سنا غونډه راوغواړي رضا ربانی دا خبره د جمعې پر د قبایلي سیمو د ځوانانو له یوې جرګې سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده دا جرګه له کورم ایجنسۍ د قومي اسمبلۍ د غړي سجاد حسین توري په مشرۍ رضا ربانی سره ملاقات کړې رضا ربانی وی جرګې ته باور ورکړی چې ډیر ژر به د ټول سنا غونډه راوبلي چې پکې دوی ته به هم د ګډون بلنه ورکړي په افغانستان کې د تلافظ ځواکونو په یو بیان کې راغلی دی چې د لوګر په ولایت کې د شنبې په ورځ د امریکا یو سرتیری په عملیات کې وژل شوی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وژل شوي سرتیري کورنۍ د زړه له کومې خواخوږۍ وړاندې کوو د تلافظ ځواکونو په یو بیان کې راغلی دی چې په اړه نور تفصیلات به وایي ورسته خبره سي په ایران کې پرون د امریکا د سفارت د نیولو ورځ ولمانځل شوه کارجنو ایرانی محصلینو د 1990 میلادي کال په همدې ورځ په تهران کې د ایران په سفارت هجوم یوړ او 250 امریکایي ډیپلوماټان د 440 ورځو لپاره یرغمل کړ د خبر تفصیل د شکولا رینزین اورو
په مراسمو کې زرګونو ایرانیانو برخه اخیستې وه غونډه په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت مخې ته جوړه شوې وه مظاهره شانو مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول د مظاهرې پر وخت د ایران سپاه انقلاب ځواکونو یو توغندۍ هم نندارې ته وړاندې کړ چې 2340 کیلومتره لرې واټن وشتلی شي مظاهره چانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ جوړه شوې چیره هم وسوځوله د ایران دولتي خبري اجان سرنا ویلي دي چې د تهران ترڅنګ په نور خارونو کې هم خلکو مظاهره کړې وي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن
د لبنان صدر اعظم سید حریری د شنبه پر سعودي ته د یو سفر پترس کې په ناڅاپي توګه ل خپل دند استعفا وکړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې د پداسیال کې چې پسمه کې ترنګل تیا زیاته سیو ده د اقدام لبنان ته بے باوري رامست کړی لریاس څخه په ټلویزیون وینا کې حریری د عربو په چارو کې د ایران د مداخله لپاره په ایران او په لبنان کې د دې هیواد په نیابتي ملیشي حزب الله سخت انتقادونه وکړل او ټینګار وکړ چې لسیمې د ایران لاس لند کړي حریری په 2014 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو او د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د دیش کسيزي کابینې مشري کوله چې د حزب الله د شمل شي غړي هم پکښې دي د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو د یمن د هغې توغندۍ مخه نیولې چې په ریاض کې د کینګ خالد نړیوال هوایي ډګر یې هدف و په یمن کې حوثي یاغیانو د دې توغندۍ د توغولو مسؤلیت منلی دی سعودي چارواکو ویل دي چې د توغندۍ کوم تلفات او لوی تاوانونه نه دي اړولي او زیاته کړه چې حوثیانو هوایي ډګر په نښه کوي سعودي عربستان په یمن کې د حوثیانو پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي خو اوس دغه تشدد د سره دې خواته هم راوښته دي یوه اسپانوي قاضي د کترونا د بیت لغونشتون کې رهبر کارلس پیژندمات د نیولو حکم صادر کړی دی قاضيانو له دې حکم څخه مخکې په سیمه کې د بیلتون غشتون کې حکومت اته غړي زنداني کړی هم دی قضا د څرمنانو د غشتنې پر اساس د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 3مه په اروپا کې د شاغلي پیژندمات د نیولو فیصله وکړه اسپانیا کې یوې محکمې له بلجیمي څارنوالانو څخه غوښتنه کړې ده چې پیژندمات او څلور نور همکاران یې ونیسي. محکمې همدارنګه په یو لیک کې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه هم درخواست کړی دی چې د یادو کسانو په نیولو کې دي همکاري وکړي. او په ویتنام کې پرون سهار سخت طوفان راغلی دی، 15 تنه مړ شوي دي، څلور لادرک دي او ډیر مالی زیان اړولی دي. دغه طوفان چې سخت باد او باران وسره دي، زیاتره د ویتنام مرکزی او په جنوب کې په خاص ډول د فیونان، خانهو او داسې نور ولایتونه وهلي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورید.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان حکومت د هاګ محکمې د څارنوالۍ د غوښتنې په غبرګون وایي افغان ولس تمه لري چې په دغه هیواد کې ترسره سوي جنګي جنایتونه د نړیوالو میکانیزمونو لخوا وڅېړل سي. د جرمونو د نړیوالې محکمې یوه څارنوالۍ له دغې محکمې څخه غوښتي چې ورته په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د څېړلو اجازه ورکړي. پام وکړئ، په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنواله فاتو بنسوډا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سیړلو لپاره د دغه محکمې له قاضیانو څخه غوښتي چې په دې برخه کې ورته د سیړنو اجازه ورکړي. افغان حکومت د دغه غوښتنې په خبرګون وایي تروریستي ډلو په ځانګړې توګه وسلوالو طالبانو او بهرنیو ملاتړو یې په افغانستان کې په پراخو او سترو جنایتونو لاس پورې کړی او د افغانستان خلک تمه لري چې دا جنایتونه د نړیوالو میکانیزمونو لخوا وڅېړل شي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل
حکومت افغانستان در سالهای
د افغانستان حکومت په وروستیو کلونو کې د یو عادلانه عدلي او قضایي سیستم د رامنځته کولو لپاره هر اړخیز اصلاحات راوستي دي. اوس د افغانستان خلک تمه لري سو د نړیوالو میکانیزمونو لخوا هغه جنایتونه چې په افغانستان کې د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په ګډون د تروریستي ډلو لخوا ترسره شوي دي د هر اړخیزو څېړنو لاندې ونیول شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سارنواله فاتو بنسوډا دغه اقدام په افغانستان کې د بشر ضد جنایتونو د سیړلو په برخه کې یو مهم ګام ګڼي. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی امریکا غږ آشنا ته وویل دغه اقدامات به په افغانستان کې د عدالت له تامینولو او د مافیات د فرهنګ له ختمولو سره مرسته وکړي. هغه وویل هیله لرو چې دا مسله یو داسې فضا رامنځته کړي چې د افغانستان دولت هم ورسره مرسته او ترې ملاتړ وکړي، مدني ټولنه هم ملاتړ وکړي، د افغانستان خلک یې هم ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلې غاړې هم په هیواد کې خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اجرایوي رئیس پر وینا دغه کمیسون د جنگي جنایتونو زیات پیښې ثبت کړي چې پکې دولت پلوه ځواکونه او وسلوال مخالفین دخیل دي. عام افغانان هم د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سیړلو هرکلی کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی میراغا محبوبی امریکا غږ ته وویل
تحقیقات خود انجام بوده
په افغانستان کې د غیر نظامیانو د وژنې په اړه د خپلې سیړنې ترسره کړي او هیله لرم چې له سیړنو وروسته کله چې لازم معلومات راټول کړل هغه یوې داسې مرجع ته وسپاري چې په دې برخه کې اقدام وکړي سو په افغانستان کې د ملکي وګړو له ټول وژنې څخه مخنیوي وشي. د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنواله فاتو بنسوډا ویلي د اجازه په صورت کې به نوموړي د هغو جنگي او بشریت ضد جنایتونو قضیو په اړه سیړنې وکړي چې د ادعاو له مخې په افغانستان کې د 2003 کال د مې له میاشتې را په دې خوا ترسره شوي دي. اغلې بنسوډا ټینګار کړی که وړاندیز یې ومنل شي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو د جنایتونو په تړاو د شویو ادعاو په اړه به په خپلواکه او بې پرې توګه سیړنې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خو د افغانستان ولسی جرګې پر رئیس او یو شمیر غړو باندې د فساد د تورونو د ارزونې لپاره د دغې جرګې لخوا د حقیقت موندنې ګمارل سوی پلاوی د ولسی جرګې په دننه کې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې تایید کړې او د جرګې د دارالانشا رئیس دنده یې د څارنوالۍ لخوا د پلټنو د پایلو تر بشپړېدو پورې وځنډوله. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغې جرګې په رئیس او شمیر غړو باندې وکیلانو لخوا د فساد لګیدلو تورونو د ارزونې لپاره د ګمارل شوي حقیقت موندنې پلاوي راپور خپور شو، چې په کې دغې جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په ګډون د اداري پلاوي او یو شمیر وکیلانو لخوا د قانون بهر کړنو یادونه شوې ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د حقیقت موندنې د دغې پلاوي د پرېکړو د اعلان پر وخت د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د اجراتو د پلي کولو پر وخت له دقت څخه کار واخلي. خاغلی ارپان ویل د ولسی جرګې د رئیس په اړه لومړی خاغلی رئیس ته وړاندیز کیږي تر څو د ولسی جرګې د قانون او کورنۍ وظایفو د کړنلارې په اړه په خپلو اجراتو کې ډېر دقت وکړي او د کاتیت څخه کار واخلي. او 5,909,000 او 3,000 افغانۍ چې د کاري دفتر او مېلمستون ته د 14 جنسونو د اخیستو دپاره بېلې شوې وي بېرته ولسی جرګې حساب ته وسپاري. د ولسی جرګې رئیس ومنله چې نږدې 15,000,000 افغانۍ به بېرته دغې جرګې حساب ته سپاري. همداشان د پلاوي د پرېکړو له مخې د ولسی جرګې د دارالانشأ رئیس خدای نظر نصرت دنده هم د څارنوالۍ لخوا پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو تر پلټنې او د پلټنو د پیلو د اعلان پورې وځنډېدله. دغه پلاوي د ولسی جرګې لومړی مرستیال د دغې جرګې تلویزیون ته په زور د نوتلو او تلویزیون په آرشیف کې د لاس وهلو په جرم د لس پرلهپسې ورځو دپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د نه ګډون پرېکړه هم اعلان کړه. او هم یې د اروزګان د ولایت استازي عبیدالله بارکزي لخوا د ولسی جرګې په لومړي مرستیال همایون باندې د فزیکي برید له امله هغه د لس پرلهپسې ورځو لپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د ګډون څخه منع کړ. د حقیقت موندنې دغه پلاوي د پرېکړې له مخې د کندهار ولایت څخه د ولسی جرګې یو استازي لالي حمیزي ته هم د 15 ورځو دپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د نه ګډون پرېکړه اعلان شوه. په دې پرېکړه کې ویل شوي چې ښاغلي حمیزي د ولسی جرګې پر یو بل استازي ګلپاچا مجیدي باندې فزیکي برید کړی او هم د ولسی جرګې تلویزیون ته په زور ننوتې. حمیزي لالي د ولسی جرګې د حقیقت موندنې د پلاوي پرېکړې ومنلې او ویل چې دی به په ټاکلې موده کې دغه جرګې غونډو ته حاضر نه شي.
دغه د ولسی جرګې عزت زموږ دپاره د هرڅه مهم دی. د داوس سر لس ورځې نه 15 ورځې شته کور ودان موږ به تداوی وکړو.
همداشان د ولسی جرګې د حقیقت موندنې دغه پلاوي د دغه جرګې د تلویزیون یو چارواکی د کار څخه ګوښه او د تلویزیون مرستیال یې د تلې په لومړۍ ورځ د ولسی جرګې د تلویزیون د ژوندۍ خپرونې د بهیر د کته کولو په جرم لوی څارنوالۍ ته د پلټنو دپاره د استولو پرېکړه وکړه. د ازادو عادلانه ټاکنو اداره پیپا چې په منظم ډول د افغانستان د ولسی جرګې غونډې ساري او پاړې راپورونه خپروي د ولسی جرګې نننۍ پرېکړې صحیح خو په جرګه کې دننه د قانون څخه د بهر کړنو په اړه خفګان څرګندوي. د پیپا اجرایوي رئیس ایسوپ رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې رئیس په خپله دا ومنله چې قانون څخه بهر کړي دي.
له بده مرغه یو شی چې پکې جواب شو هغه دا ده چې د ولسی جرګې رئیس خپله ومنله چې کوم پیسې مبلغ چې 2 میلیونه په شاوخوا کې بېرته دی ورکوي. نو دا خپله ښیي چې موږ چارواکي کله چې واک ته رسېږي دغه د پیسو یا د سرچینو په مصرف کې ناوړه استفاده کوي. په دې باندې که مثلا د ولسی جرګې رئیس نه پوهېده او بل هغه د پیسې مصرف شوي دي، دا هم د پوښتنې وړ ده. او که چېرته پوهېده بیا دغه پیسې مصرف کړي دي، نو بیا هم دا د موضوع د پوښتنې وړ ده.
د ولسی جرګې دارالانشأ رئیس خدای نظر نصرت نننۍ غونډې ته په وینا کې په هغه باندې لګېدلي تورونه د یو شمېر وکیلانو دسیسه وبلله. هغه په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د یو استازي حفیظ منصور نوم یاد کړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال د هغه په څرګندونه کې مداخله وکړه او ښاغلی نصرت نور خبرو ته پرېنښود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په هلمند کې چې د نشه یي توکو د کښت تولید او قاچاق ستر مرکز بلل کیږي، په زرګونو کیلوګرامه مخدره مواد کشف او وروسته سوځول سوي دي. دا په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو زیاته اندازه نشه یي توکي دي چې په هلمند کې له منځه وړل کیږي. نور جزئیات د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
دغه په زرګونو کیلو نشه یي توکي د هلمند په بیلابیلو برخو کې نیول سوي چې اوس سوځول کیږي. چارواکي وایي چې یاد نشه یي توکي د 1,68 نظامي عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي چې تاریاک، هیروین، مورفین، کریسټال او ځینې نور پکې شامل دي. دا په تیرو 2 کالو کې په هلمند کې د نشه یي توکو تر ټولو لوی اندازه ده چې له منځه وړل کیږي او په میلیونونو ډالر ارزښت لري. د هلمند ځایي مقامات وایي چې یاد نشه یي توکي د افغان قواوو د بیلابیلو نظامي عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې یاد نشه یي توکي تر 14 ټنه زیاتی چې له 208 تنه قاچاقونکو سره نیول سوي دي.
تقریبا د 1492 کال نه راپدې خوا تر 1492 کال پورې په 1,168 عملیاتو کې تقریبا 14.3 څلور ټنه مختلف مایع او جامد مواد مخدر سے لاس تراغلی او دغه ترڅنګ زنی الکولی مشروبات دی هغه لاس تراغلی او تاسو ولل چې عملاً د یو موظف هیئت په مخ کې او د تاسو په حضور کې دغه دنن سوځي او لمن ځای وړو د دې په تړاو تقریبا د 200 نه اضافه نفر هم نیول شوی دی چې هغه هم اړوند او عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی ترڅو د هغه سره قانوني چلند وشي.
د نشي توکو کښت او قاچاق د هلمند امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي چې ځای مقامات یې پر ضد مبارزه خپل مهم لومړیتوب بولي. د هلمند والی حیات الله حیات په دې اړه زیاتوي چې دې برخې ته یې پام ځکه زیاتی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو جنګي ماشین تمویلوي.
متاسفانه د دولت مخالفین مسلح هم همدغه ابزارونه یعنی د مواد مخدر نه د دو د منابعو نه او د دو د عایداتو نه د موږ په مقابل کې کار اخلي د دو جنګي ماشین چالاندنه. د موږ هلې ځلې دا دي هغه څوک چې د مخالفینو په صفوفو کې دي چې کاملا د کوکنارو کښته زمینه مسایده او په قاچاق کې لاس لري او یا هغه څوک چې د مواد مخدر د مافیا په نوم یادیږي ولو هغه د دولت تر چتر لاندې په ساحو کې وي او یا نور ځای کې د هغو په مقابل کې کلکه اراده لرو چې مبارزه وکړو او دغه نن مواد سوځول د هغې یوه بیلګه ده.
هلمند چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نه امن بلل کیږي په ډیرو ولسوالیو کې د کوکنارو پراخ کښتونه شته. ځایي چارواکي وایي چې د نشي توکو د مافیایي ډلو ترڅنګ د دې ولایت د نشي توکو له عوایدو څخه لویه ګټه د دولت وسلوال مخالفین ترلاسه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
قاضیانو هغه امریکایي عسکر ته د بند سزا ورنکړه چې په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلی و. بو برګډال په 2009 کال کې له خپلې پوستې څخه لیرې په یوه سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سو او 15 کاله د طالب وسلوالو په قید کې و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د محکمې حکم هیواد او د امریکا اردو ته یو لوی سپکاوی بللی. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
برګډل طالبانو نیولې او د هغوی په اسارت کې 15 کلونه تیر کړي. هغه د دښمن په مقابل کې د تیښتې او ناوړه چلند د پړې له منلو وروسته له عمري بند سره مخامخ و. برګډل د شمالي کارولینا ایالت د یوې پوځي کلا په محکمه کې د رپېدو په حال کې و چې خپله پرېکړه واوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دغې پرېکړې نه وروسته پرون د خپل پر ټویټر پاڼې ولیکل چې د برګډل پرېکړه په بشپړ او کامل ډول زموږ هیواد او زموږ پوځ ته سپکاوی دی. خو د هغه له ټویټ نه مخکې د برګډل مدافع وکیل وویل چې برګډل د دې ورځې لپاره له اوږدې مودې راهیسې انتظار کاوه.
سرجنټ برګډل از ډیپلی ګریټفل.
هغه 15 کاله له طالبانو سره بندي و او 3 کاله یې حقوقي پروسې دوام وکړ چې له امله یې د خپل ژوند یوه لسیزه له لاسه ورکړه. د هغه بیان د هغه د پښیمانۍ کلک ثبوت دی.
د پوځ ډګروال جیفري نینس په یو غونډه کې خپله پرېکړه اعلان کړه، خو هغه وویل چې برګډل باید له پوځ څخه وایستل شي. څارنوالانو له نن څخه غوښتي وو چې برګډل د دې لپاره د 14 کلونو په بند محکوم کړي چې همکارانو یې وروسته له هغه د هغه د لټولو په وخت کې ستونزې او ټپونه ګاللي وو چې هغه په 2009 کې د پکتیکا په ولایت کې بې له اجازې خپله پوسته خوشې کړې وه. دغه امریکایي سرتیری د ډیموکرات اوباما په حکومت کې په 2014 کې د 15 طالبانو بندیانو په بدل کې خوشې شوی و. د برګډل مدافع وکیل یوجین فیډل وویل چې برګډل د هغو کسانو مننه کوي چې د هغه د لټون او خلاصون لپاره یې هڅې کړې وې، خو هغه په جمهور رئیس ټرمپ نیوکه وکړه.
بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ هڅه کړې ده چې په داسې حال کې د خلکو لخوا پر هغه د برید کولو فضا رامنځته کړي چې د دې قضیې په اړه بې باوري رامنځته شي. دا د عدالت په تامینولو یو ګزار دی.
جمهور رئیس ټرمپ د تیر کال د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال برګډل یو ناکاره خاین بللی و چې باید اعدام شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د شنبې په ورځ په زرګونو خلکو د استرالیا د میلبورن په ښار کې 600 مهاجرونو په ملاتړ احتجاجي غونډه وکړه چې دا وخت په پاپا نیوګینی کې د استرالیا د حکومت تر کنټرول لاندې په یوه موقتی کمپ کې پراته دي او استرالیایي چارواکي غواړي چې دغه کمپ وتړي او ویشړي، خو مهاجرین له وتلو څخه انکار کوي. له څېړنې څخه د امریکا غږ د خبریال فیل میرسر د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
مظاهره چانو د استرالیا چارواکي په دې تورن کړي چې دغه خلکو سره د څارویو او حیواناتو په شکل عمل کوي، غواړي چې به سرنوشت پرېږدي. کوم کټوال چې په پاپا نیو گینی کې د کم د خوشکول نه انکار کوي، وای غواړي چې استرالیایي چارواکي ورته نیوزیلند ته د سفر کولو اجازه ورکړي. د استرالیا حکومت په روان هفته کې د دغه کم د تړلو پریکړه وکړه، ځکه چې د پاپا نیو گینی یوې محکمې تیر کال د دغه کم موجودیت په خپله خاوره کې یو غیر قانوني عمل بللی وو، او استرالیا ته ویلو چې دغه خلکو ته دې په خپله خاوره کې ځای ورکړي. خو استرالیا له قبلولو نه ډډه کوي. د نیوزیلند حکومت یې د یو شمېر کسانو د منلو ژمنه کړې. د میلبورن د ښار د مظاهره چانو دریز دا چې د حیواناتو په شکل سره د غیر انساني روش او سلوک په ځای باید چارواکي د خلک په خپله خاوره کې په خوندي ځایونو کې ځای په ځای کړي. حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلک کې خبرې ته غوږ ونیسي، نو د لورینګاو په ټاپو کې چې په پاپا نیو گینی کې واقع ده ځای پر ځای به کړي. خو مهاجرین د دغه ټاپو د محلي خلکو د دښمنۍ او حملو له ویرې هلته تلل نه غواړي. په دغو کډوالو کې نوي روهینګیایي مسلمانان هم شامل دي چې د برما د پوځ د ظلم او ستم له امله په استرالیا کې د پناه اخیستلو لپاره کوشش کړی وو. ایرانیان نه علاوه د افغانستان، پاکستان، سوډان او سومالیا مهاجرین هم پکې شامل دي. استرالیایي چارواکو د تړل شوي کم پر اوسیدونکو برېښنا، خواړه، اوبه او دوا قطع کړې، او د کم اوسیدونکو مجبور شوي چې د سکول لپاره په لاسونو بوره وباسي. یو سوډاني مهاجر عبدالعزیز امریکا غږ ته وویل هیله لري چې د نیوزیلند حکومت به قبول کړي، ځکه چې استرالیا په خالي میدان باندې پریښي دي.
استرالیا دینای ټو گیو اور فندامنتل رائټس سچ اس فود اند واټر. دوی فورس اس
استرالیا زموږ د بنیادی انساني حقوقو لمنن لا انکار کوي، ان تر دې چې اوبه، خواړه او دوای را باندې بند کړي. په زور مو وږي ساتي، غواړي چې موږ په پاپا نیوګینی کې وساتي. دغه هیواد خلک په خپله خاوره کې زموږ موجودیت نه قبلوي. د مانوس په ټاپو کې موږ د اوسېدو نور هیڅ تمه او توقع نه لرو. یوازینۍ لاره دا ده چې د نیوزیلند حکومت موږ قبول کړي. موږ د نیوزیلند صدر اعظم ته خواست کوو، ننواتې ورته کوو چې له منلو نه مو ډډه ونه کړي. توقع ده چې د هغه هیواد صدر اعظم میرمن جیسینډا اردن به په دې اړه د استرالیا د صدر اعظم مالکوم ترنبول سره وغږیږي. مشهور استرالیایي فلمي ستوري روسل کرو چې په نننۍ مظاهره کې ګډون کړی و، په خپله وینا کې ویل چې له مهاجرینو سره زموږ د حکومت غیر انساني چلند د ټول ملت لپاره د شرم او ننګ خبره ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د دایکندی په ولایت کې محلي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې ده. په دې هکله پام وکړئ رپورټ ته. د دایکندی په ولایت کې د ښځو د چارو ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې. مقامات وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر اوسه له ښځو سره د زور زیاتي څه باندې 140 پیښې ثبت سوې، خو تیر کال په ټول کال کې موږ 128 پیښې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي په اړه درلودې. د دایکندی په ولایت کې د ښځو چارو رئیس زکیه رضایی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سطحه په دې وروستیو شپږو میاشتو کې څو برابره زیاته سوې ده.
سال قبل 164 مورد در طول سال داشتیم.
میرمن رضایی زیاتوی پروسش کال موږ د ښځو په سر د زور زیاتي پیښې په ټول کال کې 104 شپېته درلودې. اوس په دې شپږو میاشتو کې د دې پیښو کچه 108 ته رسېدلې، چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. میرمن رضایی وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي دا ډول تغیر موږ ټول اندېښمن کړي یو. د دایکندی د ښځو چارو د ریاست مشري په وینا بې ځایه دودونه په زور ودول، په ټولنه کې د ښځو ناپوهي، همداراز په ټولنه کې فقر، دا هغه څه دي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي سطحه زیاته کړې. د دایکندی په ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي په کورنۍ کې د ښځو د غوښتنو نه پوره کېده د دې سبب کېږي چې د کورنیو ترمنځ د شخړو قضیې زیاتې سي. له بلې خوا په دې ولایت کې د بشر د حقونو کمیسون دفتر هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې. په دایکندی کې د بشري حقوقو د کمیسون رئیس جواد دادګر آشنا رادیو تو ویل
بر اساس یافته ها و آماری که در دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر
در روان کال د پیل څخه د میزان د میاشتې تر اخره په دې ولایت کې 202 اویا د شوز په وړاندې د زور زیاتی پیښې ثبت شوی. جواد دادګر زیاتوی چې د دې کال لپاره د میزان د میاشتې تر اخره 202 اویا پیښو په دې ولایت کې زیاتی بولی او په دې اندیښنه شولې. د ښځو د حقوقو فعالین وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته ډېرې دوسیې په دې برخه کې رارسېدلې، خو په دې ولایت کې ښځینه مدافع وکیلانې نسته چې د ښځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په دایکندي کې د ښځو د حقوقو فعالان د حکومت عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې په دې برخه کې توجه وکړي تر څو د ښځو په سر د تاوتریخوالي مخنیوی وسي او دې کار ته جدي پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، له 25 کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا د ماشومانو د مړینې د مخنیوي په هڅو کې ډیر پرمختګ سوی. ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې ویلي چې د اول ځل لپاره په کال کې د نوو ماشومانو د مړینې کچه د 6 میلیونو څخه راټیټه سوې ده، خو وایي چې د دې مړینو مخنیوی هم کېدای سو. په دې هکله نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارول پیرسن په راپورټ کې واوري چې نو شابه آشنا یې درته وړاندې کوي.
په 1990 کال کې هره ورځ په نړۍ کې 15,000 ماشومان مړه کېدل. تیر کال 15,000 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د مړینې په کچه کې دا لوی توپیر او د مړینې د کچې ټیټوالی په دې برخه کې د نړیوالو هڅه ښیي. د نړیوال روغتیایي سازمان ډاکټره فلاویا بیسترو شوې هڅې ستایي او وایي دا پرمختګ ښه دی خو کافي نه دی. زه په تاکید سره وایم چې د هغه ساینسي پوهې، صلاحیتونو او منابعو په ذریعه چې موږ یې لرو د دې مړینې مخنیوی کیدای شي. د ملګرو ملتونو د وروستي رپورټ په اساس چې هر کال د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې په هکله خبریږي، دا لویه تراژیدي ګڼي او وایي له 5 کلونو کم عمره په میلیونونو ماشومان د هغو مرضونو له امله مري چې قابل د تداوی دي، لکه ملاریا، والګې او نس ناسته. همدارنګه سوی تغذیه هم د ماشومانو په مړینه کې رول لري. بیسرو د ملګرو ملتونو رپورټ ته په اشاره وویل چې ډیر ماشومان تر 15 کلنۍ پورې ژوندي، خو په سلو کې شپږ څلوېښت د زیږیدو نه وروسته ډیر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه
وایي
هغه ماشومان چې د یوې میاشتنۍ کېدو نه مخکې مري، دلایل د وخت نه مخکې زیږون، کم وزنی، پاوینه کې د میکروب سرایت، د ولادت په وخت د میکروب اخستل او ژور خفګان خودل شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په ځینو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې د ملاریا نه د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه نسبت لویانو ته لوړه ده. ښه خبر په رپورټ کې دا دی چې د زیړې تبې او ملاریا واکسینونو په واسطه اوس د ډیرو ماشومانو ژوند ژغورل کیږي. تانزانیا د هوا د ککړتیا مخه نیولې او د بدرفتونو د اوبو د ایستلو ښه سیستم جوړ کړی او دغه راز د دغه هیواد خلکو ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړې دي. سره له دې چې د ماشومانو د مړینې په کچې کې کمی راغلی، خو لا هم ډېرې زیاتې ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي که اوسنی حالت دوام ومومي، کېدای شي له اوس نه تر 2030 کاله پورې به 6 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کمی خپل ژوند له لاسه ورکړي، چې نیمایي به یې نوي زیږیدلي کوچنیان.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.